سلام ستړي مشهید د مازیګر څلور بجې دی تاسو موږ خاک لا ساده رادیو ناورز موږ د پروګرام د برخه مایکروفون ساسي خبرونه د زنګړ شوې چې تکرار خبري خو ترغه وړاندې د تاسات خبرونه د طالبانو ولاته په پیښو سره د مبارزې ملي اداره وايي په تیرو درې ورځو کې په ولس ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو لس نور ټپیان شوي دي. د اورښتونو له امله د مرګ ژوبله په کاپیسا، پروان، دایکنډي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې اوښتی ده. ولاته په پیښو سره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړې بیان کې د هم ویل چې د اورښتونو سیلابونو لامله 2 سوه 4 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې 1500 کورونه په جزئي ډول تخریب شوي دي. په افغانستان کې د تیرو درې ورځو په ترڅ کې د اورښتونو له امله یو شمېر مالي زیانونه هم اوښتي دي او د شاوخوا 2 سوه 4 د له منځه تلو خبرونه هم خپره شوي دي. دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر ایکس باندې لیکلي دي چې د حفظ او مراقبت د مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې یو لیکه سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې ده چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړې چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم خلاصه شي او بیا ټولو موټرو ته د تېرېدو امکانات برابر شي. د ټولګټو چارو وزارت د ویان په وینا کچېری واوره او طوفان ودرېږي نو سبا به د لویه لار په بشپړ ډول پرانستل شي. د سالنګ لویه لار د دوشنبې له ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اور لګېدو له امله شاوخوا 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 100 ټپیان شوي دي. د رویټرز خبر اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور چا قصدن اچولی وه. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلی دي چې پېژندنه یې سخته ده. دا پیښه د شپې د 1:30 بجې شاوخوا رامنځته شوې ده. سیمه کې امنیتي ځواکونه شتون لري. د دې سیمې پر سر یې الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي تر اوسه د اور لګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبرنن پنجشنبې د ایران دولتي ټلویزیون خبره کړې. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والي د مرستیال سید پورلی په وینا ویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې 20 کاله عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله. پورلی ادا کوي چې دا سرتیری د بلواکونکو له لوري وژل شوی دی. د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سوري لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په وینا کې وکړ او ژمنه وکړه چې له روسي سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي. خو نوموړي وویل داسې هم ممکن نه ده چې په هره بیه موافقه وشي. د زیلنسکی د تېرې شپې د ټلویزیوني وینا په 1 دقیقې وه. د پکې وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی خو نوموړي خبرداری ورکړ چې پاتې 90% به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت یې نه غواړي. زیلنسکي زیاته کړه چې د جګړې پای ته رسېدل غواړي خو د اوکراین ختمېدل نه غواړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه آزادي رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو. السلام علیکم. سږ کال له ګاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال ایستل شوي او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوي چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوي او طبیعي پیښې ډېرې شوي دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو ټپې کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر دوري سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږ کال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمېدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او مدني فعال هله شمس، ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، د خبرونې په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمي په تاسو ویني چې خلک په ورسره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته، منصور صاحب ته، او شمس خورته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره په دغه کال کې، یعنې 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د څوی دی یاري پټه څوی دی افغانستان ته. دا ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله دا د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا له ډېرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لنډ څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه هغه که پخوا ډېره غټه وه، اوس داسې په حدود د 6-8% دوی کوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راتنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپله ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی داو طالبانه نه راځي، دوی په زور له کوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاته ده، حسابې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل یې هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاته کېږي. څه چې د ده د ژوند پروګرامونه وو، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګنې مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکې دعوه لري، هلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په 10 کورو تبدیل سوی، په 20 کورو تبدیل سوی ده. موږ خپله تقریبا 28 تکړه کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوې تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سل ترتیب. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راځي، هغه د نیکر کلاخو نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله. بل مسله دوی ته د حقوق او د تسهیلات مسله ده. حقوق کې مثلا د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیا روغتیایي خدمتونو حق لري، او د تبر ته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دای دفه تندل ته چې راځي د اول د جلکۍ ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګمه پورته دوی نه تیویلی، نو دا قطع سو. دوه د الیکانو تعلیم او بل تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راسي چې سمستر شروع وي، درسي کال شروع وي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله د دوی هم په حقوقي لحاظ راځي، هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي، له چا سره یې شروع کړي، څنګه یې شروع کړي. د ده مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړي ده، آیا کېدای شي نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کاري کړی دی، یا اوبل کاري کړی، یا اخبار خرڅ کړی. ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګې مسلکي څانګې داسې وبوله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي، یا په کلو کې په لسګونو دي، داسې نور هم پسې کمیږي. نو دی که کلي ته دي دا له دې مشکل سره هم مواجه کېږي. داسې څو نورې مسلې هم شته البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي. د دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چې ورته وایي، دغه په اصطلاح انټیګریشن دی، په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی. دی بیل خویونو سره، له بیل کلچر سره، له بیل دیدګاو سره، له بیل ماحول سره روږدی شوی دی. نو دلته چې راځي د دې ماحول سره دی که عیارېږي، دا په خپله یو وختګیره مسله ده. او بل دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزوری دولت ده. دولت څه ورکوای نه سي، کورونه نه سي ورکولای، خدمات نه سي ورکولای، معاوضې چې عدل له لاسه ورکړي دي هغه نه سي ورکولای، حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نه سي کړلای، ځکه چې د رسمیت مسلې دي. یعنی ډېر په ډېرو معاهداتو کې دی اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده، نو دی داوا چیرته نه سي وړلای. دا ټول مشکلات، عمده مشکلات.
بله، ډېره مننه، سلامت اوس. انصاری صاحب، ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سږ کال دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي، او کژمي کې به تر ټولو زیات کړاو دوی ته متوجه بي. له بلې خوا مرستې کمې شوې دي، دې مسلې ته شاغلې ننګ اشاره وکړه. څومره مرستې کمې شوې دي، آیا احساسي شي؟ خصوصا هغه مرستې چې بیا مهاجرو ته ورکول کېدې، راستنېدونکو ته به ورکول کېدې.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو یې ښاغلی ننګ، اغلی شمس او ټول همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
سلام
پر اختیا هم نه یوازې دا چې د دلینو په اړه، بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو دغه راز د مهاجرینو د لیګ درا لیګ او په کور دننه بې ځایه شو افغانانو په اړه به کېدي، یا دوی ته به دوی به لاسرسی درلود ورته، هغه په پراخ ډول کم شوي. او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به یې ډېره پراخه وه، امکانات به یې پراخ وو، او په هغې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول، له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی. که موږ او تاسې د روغتیا سکتور ووینو، هلته ډېر هغه امکانات او اسانتیاوې چې خلکو ته باید برابرې شوې وي، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي، ډېر پراخه کمی راغلی. د ښوونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی، د ښوونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بله لویه ستونزه ده، چې پخوا به داسې پروګرامونه وه چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره، د باغدارانو، دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د غوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بیوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دوی په خارونو کې پراخه ګڼه ګوڼه رامنځته کړي چې هغه د کابل ښار دی. ویل کېږي چې نږدې 1 میلیونه انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډېر خلک د کاروبار دپاره د نږدې ولسوالیو او ولایاتونه راځي یا د نورو ولایاتونه چې هره ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیونو او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګوڼې ګرځېدلې، چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او تر څنګ یې هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته پراخ تدابیر ولري، د منظم پراخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ. د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشتوالی یا کموالی او کابل شي؟
سلام نو نکیل تاسو ته محترم او ملوانو ته
سلامت
زه یو کیچ ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډېر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او لبل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې ورستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کوره دي، نو ښه سرپناه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاصې شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو
مشکلات خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي پړې روسیمو کې سش کال څنګه دی؟ دته په کتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي، اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو مونږ په منطقه کې کچېرې زه ووایم یا هم په ښار کې په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلور ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نه شي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېری کورونه کې مونږ کولای شو د برقي بخاري څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بسته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. دغه کچېرې په کور کې مثلا برق نه وي، یا مونږ نشو کولای چې برېښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځني کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کېږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلې شمس، سلامت اوسه. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې پشته چې وروسته به په خبري وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وسرسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نور خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي، لږه می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي، او یو لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم لیرې شوي دي. مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار ضد ته زیاتوی ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمی په جیب کې پروت ده، ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي، غواوې لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نشته، سهولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نشته، خپله د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخیا، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي، اوس د افغانستان ښارونو ته یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې وو لکه پخوا چې کابل وو هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رچان دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه صحی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحده او ډبلیو ایف پی او په اصطلاح د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انول رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 40 میلیونه ښودل شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دومره مسله ده چې صحیح. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپله طبیعي توګه د کورنیو او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوي دي، او هغه د مایل خبره ما طبیعي فطري درته ویل چې اوس ښاري کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سورما ورک اسوه، ځکه دا خارنشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده. یو پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دت شی ده او د دنیا شی ده او دا په ځوان کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا په اصطلاح دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه له واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کړو، چې سره نږدې کو، سره پخلای کو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده، نو زما عرضه ده چې پوتنسیالونه، منابع، امکانات دا د امید خبرې مې البته ډېرې دي.
بله، خبرې کو، ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اورېدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو بیا بانساري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای جرا ول صفای ست شدم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کوم موضوع چې تاسو ټاکلی د ډېره ښایسته موضوع ده، نو افغانستان د اوسني مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دي او بعضي ودونه راړې، نو د لې خپل په داخل کې هم بعضي مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي طبيعي پېښې دي، نو د دې غربت او د دې ټولو مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده. نو صفای صاحب، دغه ټولو مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده، نو دغه دولت کولی شي چې د زموږ ستې درنو هیوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضي طبیعي پېښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلې دي، خو هغه خونو طبعاً مشکلات نو بعضي موارد دي چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تړاو لري، بغیر د دولت نشي کېدای د اوسني غربت حل دی، واجې دولت لار پیدا کولای شي، او بل دا په داخل کې زموږ اتفاق او جهادم کولای شي یو لار. نو دا ټول اړخونه دار کوم صفای شي.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ کامران صاحب. ور بشو درنو ملمنو ته، شاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې ښودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو ښارونو کې د سونګ موادو به څنګه دي، ته په کتو چې د پاکستان لاري باندې دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره که څنګه؟
بلې، او لکن لستاسې اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی، کابل کې په مرکز ګرمیو کې دغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي، خوراکي موادو په دا بیا خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفي اثر یې کړی دی او کینه را کړی؟
تاثیرات شته، د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدومره تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لرې پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د وړو
نرخونه شو یا نور هغه لمړنی توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا یعنی د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي. هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به د ایران نه راوړله هغه په سرحدونو ودریږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردیږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت در ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي. مثلا د اوس د ژمي موسم د هایګالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په دېرش افغانۍ و. تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یې 110 افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا 300% لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کله وګوري که نرخ لوړیږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کارو کوي. په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کروندې وي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي. هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ټرانسپورټ برخه ته مصروف وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، کورونو کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا د دې سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي. او حکومت په کار لري دا حقي او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسې. ډېر مننه انصاری صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي. داسې مې اوریدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه دي کرایه هم ورسره لوړی شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړی دي لمخ کله په کرایه کورو کې اوسېدل د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګ کله چې خلک دي دي نو هم دې هم دې ترڅنګ هغه ته کورونه هم باید ډیر وي ترڅو هغه وشي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ته راځي او دې ترڅنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه بیرته خپل کورون ته راغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې د کلیونه یا نور ځایونو څخه خارون ته راځي، نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی کابل ښار کې. او د خلکو کرایې، هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه 10000 و هغه کرایه دیګه شوه 2000 ته، کچېره کرایه 3000 و نو هغه کرایه 10000 ته دیګه شوه. په همدغه باندې ورځ پورس باندې کورونه قیمته کیږي، دغه کرایې دیګي. او دې ترڅنګ چې خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمینه ورڅنده برابر شوی او د بل خواد ورس پرد باندې د کرایي هم چېږي چې خلک نشي کولای چې خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورس پرست تنګيږي، یو خو د ژمي ستونزې دي، یو خو د کرایي جګوالی دی، د برق نشتون دی، یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خو د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بیې ډېریږي. دغسې چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتېږي، همدغسې هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوي دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې یعنې تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې موږ د کور څخه وځو، نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نه ښکاره کیږي، دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ هم نه ښکاره کیږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده، ځکه هغه کورنۍ چې تر اوسه پورې ځان ته بخاري کینولي یا هم په کورونو کې بخاري دي، هغوی هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچېرې بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تر څو ته هم ناروغ نشي. نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه داسې د پاکستان لاره هم بند شوې ده، نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات د افغانستان او د پاکستان ډېر دي، نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي. چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځانونه هم ګرم وساتو او دې تر څنګ د کرایو په بیه کې کچېرې موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیاتې نه کی، ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم وودي وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکړه. په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري،
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده. ډیره مننه، ډیره مننه. ډیره مننه. کوربه دان اخلي شمس یو اوریدون کيم لرو وګورئ چې دوی څوي ځانته او پیښنه یا ازادي رادیو. مهرباني کوئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شکلان استار خبرې کوم روجانا خوست ولایت نه.
مهرباني کوئ شکلا صاحب.
روجانا د سړی ژبي په حق لا چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې همدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډېره ده. نن مې تاسو د ازادۍ رادیو د همدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انځورونه چې وو هغه مې وکتل، هوا ډېره ککړه وه، خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم دا ده. بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان نه کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوي دي، هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمی تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې، ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره ښه دی، نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیر میانروي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي، یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی دا غوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هیله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا او شادي یو دوه ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو د حالات وروجانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. اوس په ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې د اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډیره سخته وي، جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې درې میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې درې میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بېکوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډېره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډېر کوي او که نه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ او تاسو تشریف نه درلود تیره یوه خبرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډېره لویه ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو لپاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بېرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې ځینې کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا ده چې په کلو بانډو کې په زرګونو کلي ممکن نور هم وران شوي وي، ډېرې باندې بدلاو تخریب شوي، ډېرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوړ او فشار کلو او بانډو د خلکو پروت دی، هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي د چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا ځوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د گوشتی و رسوالی در تبرار یا گوشتی و رسوالی در بیتخیل و کلی چه و غریز کلی ده، اگه نه او سپنگیر مشر راغله و کلی چه ما و سر خبری و فی پختنی و اگه بیچاره دیر ناروغی لرلی نسینی او تکوخی در ناروغی نه شکایت که و به دوستان چه و سرطل او تایو الیشتاسی و گوری که چه دوا و درمال تا داسی بودی خزی بودی کوچنیان بودی چه اغوی خلی دوگی چه تا بیانوله حتی نشی یا ده اقتصادی سون در عملای نور نوتل تا اون چه دوا و درمال در تا دی زمانی و ناروغی و برابر کتاسی ویسی یا دادا چه او تیم با دمرگر و ملک در سر لاسو کتاسی در مرزون تشخیص کری نو سبا در کابل نده خصوصی رختونه د اتحادی پخانه امرستی ها در اتصال امکانی تشریف راولی اگوی سرم خبری کری که درست امکانات برابر شده
درست
رو تا سفر رو که مرازون و تکلیفونه چی ندی یاری که همکاری رو کری خوب لویا که در سرپنا مثلا هم پا کلو باندو که در زلزلو در وجه چی پا سمال که پرخ دیو شوی پا هرات کشوی پا ننگرهار کنن لالمان و نورستان و پنچیر سیمو که وشوی دی هم در سرپنا پر اخیستون دی رمز تکری چی دیره ها خلکوز خیمو که جوان که ویده را میگونن و اگر چی افنانستان پر اگر دیدلی و حرامنس پلس بو نظره کورانه رازی هاوی تا هم سون دیدی او ها در کورانه چی خارونو تا رازی در کلو باندونه هاوی تا هم در سرپنا سون دیشتا و پا تعمیراتی برخه کی
دیره مننه سلامت و سه کوروادان کوروادان انصاری سب سلامت و سه وست پا ننگ سب تورشو ننگ سب کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بی ځای کیږي صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي مثلا اوس چې درې میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي نفوس زیات شوی دی نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینه هم او فرصتونه هم پیدا کیږي تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی ننګ صاحب
آواز اگر چې ما تقت قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه په ټوله کې خپل مهاجرین یو فرصت ده یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې ده هغه په اقتصاد کې یو بحث ده پاپولیشن اکانومي هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر خو آیا دوی کاریګر دي که نه دي د مهاجرینو پیسه کې یو تنوع شته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي زحمتکش دي او مټی کار ته ماتې شوي دي په ځان متکی دي ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره نو ته بخورنمیر ژوند کړی دی نو یو تلاش یې کړی دی یو څه یې پیدا کړی دی اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګورئ د ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي مثلا د سیمنټو کار کوي یا ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای سي بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمست خلک دي دا چا چې دیاړي کړي ده تازه میوه یې خرڅه کړي ده یا یو چا سره مزدوري کړي ده دوی هم مجال د کار لري بله مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده داسې چې دی په عزت کې وي مېلمه وي او ګلان وروشندي دی مجبوره ده یو مجبوره وطن ته راځي نو دلته هم ډېر زحمت غواړي په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني مثلا وای خدای را وسي ده غربت ده بیچارګي ده نو بغاری خو کاسمان ته وای یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې دوی وای چې څنګه یو سړی باید وګی پاتې شي لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوي ده وای دا څنګه ګوډه سوي ده په ناحقه او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بشیدو سو حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغیده او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنی هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار ورته په هر اعوذ بالله کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم انی اعوذ بک من الفقر و غلبت الدین و خهر الرجال. دا ټول معنی دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستی نه او قرضداري نه د دین خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوي کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنی څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستیم ورسره کمې کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه سې خلک شته نه هغسې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
دا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق بجانبتوب یا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا ده چې دوی بعد له جنګ راغلي دي، دوی ستیت اکتران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې هغه کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه له علما کرامو نه ډکې، له ملایانو نه ډکې. اوس هم داسې ده، زه په شروالۍ کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلوونکي بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بده څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس هم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایابه داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاوره مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زر څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډېرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس ډبرو سکاره، دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ یې درلود، اوس دغه استخراج یې اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه د ځینې فورمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه، هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یا د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت پر وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر ګنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه و تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډېر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه تاته ضرورت ده پکال کی دی مصرف دی خوراک لپاره اما من 3 میلیون تنه تولید لرو او گنجایش دی لرو چې تر 15 تر 10 میلیون تنه غله دانه منګه پیسلا لازمه کنه پیدا کو خدا زکه یادونه چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشينري میکانیزه کېدل نو یاده چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکي دا د هر انسان لپاره مهیا ده یعنی دا هر څوک کوي چې تعلیم لري کنه لري کزده کړه لري کنه لري دا کار کوي چې نو افغانستان چې ډیره زیات ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده مونږ څه کم 3 میلیون هکتاره یې کرو نو ته دا دومره خړوبه کوای سې دا ځمکه تاته پرته ده که فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي دغه د فارمونو ځمکه ټولې توزیع شوي دي په پروګرام یې ورکړي دي دولت ته عام خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نړیړ ته کوي چې بسندګي یا پزان بسیاي نه
ډیره مننه
پیدا کې خلک څه تحرک راولي دا چې کازه درته دي فرمولو او دي فرصتونه وغږیږم نو بیخي دا چې
ډیره مننه سلامت اوسه کافی ده کافی ده ډیره مننه سلامات اوسه یو اوریدونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي ازادي رادیو
وعلیکم السلام صاحب رجوړه
سلامات اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبلي خبرې وکي چې وخت کم دی
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه ما دا غته کډبال مبارک خبر سره کو سروان صاحب چې د سپین بولدک لارې خلک راوسی دي خلک پورونه پر ځان کړی جوړ ریوا کرایا خو نظر ته زر کالداري او وسط فار نظر 15000 کالدار تر سوول دي
یعنی کرایل وړي bale wo کرایل وړي
زه په الحال په هرات د اسلام خلاف ګمرک په الحال د دلته کډواله او د ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس یو ځات کړی دي دا خلک رحم چکی سر لاسونه سر ورکړي دي تمام وو
درست سیده مننه
نو حال په چې دی اسرائیل پر ګران کړي دي او دا خلک چې دی لاس سر ورکړي دي ګور په ګمره کې 1200 کس کډوال ځای کړي دي کار کوي یاري وته 300 درې نیم ثواني روانډ ورغځول شي
ښه دا خو ښه خبره ده چې عادي خپل کار وکي سلامت او سډیره مننه اوس په ورشو محترم شمس ته استاذو لند نظر څه دی چې څو شي چې په دراتونکو ژمې کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمې په خیر په خلکو تیر شي
ا دې رمن یم باندې کچېری موږ مشکلات ته ګورو رښتیا هم دا چې نن څه هم او ته اشاره وکړه مشکلات ډېر زیات دي خو موږ تاسو کبه مشکلات باندې هر څه بحث وکړو خبر دا وی چې د مشکلات په حل لار باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېر زیات کړي کچېری موږ شپه ورځ په دې باندې وګورو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه خای زما په ان باندې د موږ هغه ویل هم به فائدې کیږي ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ تاسو باید
یعنی کلنګ وایس په وجه بل کې وایس چې څه کار وکړي چارواکي څه وکړي
تاسو باید کوشش په دې باندې وکړو چې باید هغه کورانه یو تا چې هغه به وسلې دي هغه مرستو ته اړتیا لري باید هغه تم مرستي وشي د دبليو اف ټي لخوا دی نو صرف لخوا هغه ماشومان ته چې مثلا هغه په کور یا کورونه ته چې هغه د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوی دی باید دولت کوشش په دې باندې وکړي چې کرایې دي کې او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونه ته په منظم ډول باندې کومک وشي هغه کورون ته چاغي به سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا دا چې یو ځای ورته جوړ شي هغه ته
ډیره مننه سلامت اوسه ډیره مننه محترم هله شمس لطف وکړو کور ودان همدارس شاغل آصف ننګ او شاغل صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ ازادي رادیو .com